یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې ستوي د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوملیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نور هم وغځوله. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې پاکستان ته د پخواني صدر اعظم نواز شریف د ستنېدو په درشل کې پراخ امنیتي تدابیر او فشارونه زیات شوي دي، خو په پیل کې له فریبا ظاهر نه د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان نوید احمد حقانی وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزیر په روزګان کې د پراخو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده او ټاکل شوی دی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز پاکستان ته ستنه شي. د خبرونو تفصیل په سر کې به هم ورسو. د پنشیر اړوند خبر ده. د پنشیر په خنج ولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو او مځک شهیدونې له کبله لسګونه کورونه وران شوي او یو شمېر کسان مړه شوي دي. د پنشیر د والي مرستیال محمد امین صدیقي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
واقعاً
یک حادثه بسیار هولناک و مدهشی است که تلفات تثبیت کرده نشده. دی وی واقعاً یو ویرون کې پیښه ده چې تلفات مو تثبیت نسو کړای. درې سو کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوی دي او 200 نور ته زیان رسیدلی دی. سلګونه جری په مځکه زرګونه د توت ونی او د غرز ډیر غیر مسموري ونی لمنځه تللې دي. د پنچیر د والی مرستیال په خبره د نویو سیلابونو خطر هم لیدل کې جوړه دفاع وزارت خې غوښتنه کړې چې د تحقیقاتي ډلو په استولو سره د مځکه د بیا شوېدنې امکانات وارزوي. د غرض د پنچیر د امنیت قمندانې د امنیت عامر نجم الدین لازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د لومړنیو شمیرو له مخې په دې پېښه کې 4 لک کسان مړه شوي دي، خو له هم د دې پېښې د تلفاتو او د ورکو کسانو دقیق شمیره معلومه نه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې د پېښې ډیر خوشینه کړی دی او له اړوندو ادارو یې غوښتي چې لازمې مرستې ژر تر ژره ورسوي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان نوید احمد حقانی وژل شوی دی. د دغه ولایت امنیت قمندانۍ څخه ازادي راډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دغه قمندان تیره شپه د غزنی ښار په قلعه قاضي سیمه کې له افغان پوځ سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې نوید احمد حقانی په غزنی ښار کې بریدونه ترسره کول چې یو زیات شمېر افغان سرتیري او دولتي کسان یې په نشه کړي وو. خبر پاڼه زیاتوي د نوید احمد حقانی په وژلو سره په دغه ولایت کې امنیت بهتره سي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزیر په روزګان ولایت کې د پراخو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده. طارق شاه بهرمي چې د پنځمې پرز نه وخته روزګان ولایت ته سفر کړی، ژمنه وکړه چې په دې عملیاتو سره به یو شمېر هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دي او محاصره دي وژغوري.
پینزه استقامتو کې ډېر اساسي باید کارونه وشي. یو د هغه جملو نه ده چې تامین د امنیت په حق له کوم پلانونه چې دوی لري امنیت او دایره د امنیتی د خپل مرکز ترکول باید دوی پراخه. دوی مغول سوالګانو کې چې تهدید پورته ده که خاص روزګان ده که چارشینو ده که چنارچو ده که دیراو ده، پلان راچول د تصفیوي عملیاتو خاص عملیاتو هوایی ضربو.
په همدې حال کې د ولایتي شورا مسولین بیا د دفاع وزیر دغه سفر نمایشي بولي او وایي چې د خلکو ستونزې نه دي اورېدلې. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرو 2.5 کلونو راهیسې محاصره کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوملیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نوره وغځوله. د دغه کمیسیون منشي او ویاند سید حافظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په هغه ولایتونو کې تمدیدېږي چې د بېلابېلو دلایلو له امله دوی نه دي توانېدلي چې د سرطان تر 15مې پورې په کښې فعالیت پیل کړي. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې اورېدلی سي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی دی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز چې په د مالي فساد په تورونو د احتساب د محکمې لخوا په اوږده حبس محکوم شوي پاکستان ته ستنه سي. پاکستاني چارواکي وایي د دوی له ستنېدو مخکې زرګونه پولیس د لاهور هوایي ډګر شاوخوا ګمارل شوي او د لاهور هوایي ډګر ته او بخشي تللي لاري ترل سوي دي په وروستي ورځو کې پاکستانی چارواکو د مسلم لیگ نواز ګوند چې مشري نواز شریف کوي سلګونه غړینی ولې څو پاکستان ته د نواز شریف د ستنېدو پر مهال د دوی د مظاهرو مخاوني سي نواز شریف ته تیر کال په جولای میاشت کې د پاکستان ستر محکمې د صدرت له څوکۍ لري کړه او تیرونی په لندن کې د عصري اپارټمانونو د اخستلو په خاطر په لاس کاله بند محکوم سو همدارنګه د نوموړي لور مریم نواز په 2018 میلادي کال کې د پاناما په اسنادو کې د رسوایی په قضیه کې په اوه کاله بند محکوم سو او د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزارت ویل روسیې غوښتي دي چې د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علي اکبر ولایتي ونیسي او ارجنټاین ته وسپاري د ارجنټاین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا علي اکبر ولایتي په 1994 میلادي کال کې د دې هیواد په پلازمینه بونس آیرس کې په بمی چاودنه کې په لاس لرلو تورن دی علي اکبر ولایتي چې د محل د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنهي لوړ پوړی سلاکار دی د پنځمبه پر ورځ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره مسکو کې وو او ټاکل شوی چینن له روسیې څخه چین ته ولاړ سي د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې تاسو ازادي رادیو ته ورجست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شل ولایتونو کې د نوم لیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نور هم وغځوله یوه څارونکي بنسټ یې هرکلی وکړ
کمیسیون داسې کار کړی دی موږ هرکلی کړو د انتخاباتو په زمینه مسایل سي ولې یو شی نه موږ ویره او اندېښنه لرو هغه دا ده چې داسې نه شي چې کمیسیون هغه نور خپل کارونه سخت خپل وخت سره نه شي
د افغانستان دفاع وزیر پرون په اروزګان ولایت کې وو
شل تروریستی ګروپونو سره موږ تاسو په افغانستان او په منطقه کې د فعال دی د افغانستان د بیوزلو خلکو په مقابل کې دوی جنگي
د طارق شاه بهرامي څرګندونې په یو راپور کې خبرو په کابل کې د امریکا سفیر ویل افغانانو سره د تجارت د ودی په برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکوي په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې پاکستان ته د پخواني صدر اعظم نواز شریف د ستنېدو په درشل کې پراخ امنیتي تدابیر او فشارونه زیات سوي دي زما حق زما رایه د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوم لیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نور هم وغځوله د دغه کمیسیون یوه کمیشنر ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په هغو ولایتونو کې تمدید سوی چې د بېلابېلو دلایلو له مخې دوی نه دي توانېدلي چې د سرطان تر 15 نیټې پکې فعالیت وکړي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایه رئیس د کمیسیون د دې پرېکړې هرکلی وکړ رحمت الله افغان نور تفصیل وړاندې کوي
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوم لیکنې بهیر پای ته رسیدلی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه بهیر یې د شلو ولایتونو په 112 مرکزونو کې یو ځل بیا تمدید کړی د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه بهیر په هغو ولایتونو کې تمدید سوی چې د بیلابیلو لاملونو له امله په کې دغه بهیر نه و پیل سوی هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون فیصله کړې چې د شلو ولایتونو په 112 مرکزونو کې به دغه بهیر چې د بیلابیلو دلایلو له امله په کې نه وتوانېدلي د سرطان تر 15 فعالیت پیل کړي د نوم لیکنې بهیر د روان کال د سرطان میاشتې له 6 تر 20 تمدید کړي څو خلک وتوانېږي نوم لیکنه وکړي ښاغلی هاشمی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه تصمیم د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په هدف نیولی له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوم لیکنې بهیر په ښارونو کې یوه میاشت او په ولسوالیو او کلیو کې لس ورځې تمدید کړی و د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د نوم لیکنې بهیر د روان مریض کال د حمل له 15 پیل او د سرطان تر 15 پای ته ورسید د دغه کمیسیون منشي وای د نوم لیکنې د بهیر له پیله تر اوسه په ټول افغانستان کې 8,900,000 کسانو نوم لیکنه کړې ټاکل سوی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د میزان په 28 تر سره رسی په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د کمیسیون له پریکړې هرکلی کوي او وایي دغه مسله کولی سي چې زیاتو خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابر کړي
کمیسیون دا څه کار کوي دا موږ هرکلی کوو د خلکو په زمینه مسایل سي ولې یو شی نه موږ ویره او دښنه لرو هغه دا ده چې دا شی نه شي کمیسیون دغه د تمدید اساس باندې سپریم سیمه کې دی پروسه غځوي هغه نور خپل کارونه سخت چې هغه د لس جوړول او خپل وخت باندې د غیلانول دي او د خلکو سره شریکول دي او په اړه د اعتراضونو راغونډول دي دشنه چې هغه مرحله اصلا یا تر پختنه لاندې راسي خپل وخت سره نشي یا دا چې اصلا کارونه سي.
ښاغلی رشید زیاتوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې بهیر له تمدید سره په خوا کې د رای ورکوونکو د نوملړ په ترتیب او په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ته پام وکړي او په انتخاباتي بهیر باندې د خلکو باور لا زیات کړي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوملیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نوره هم وغځوله. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د افغانستان میوې او لاسي صنایع په نړۍ کې ښه شهرت لري او دوی به له افغانانو سره د سوداګرۍ د ودې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. جان باس دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د ګډ نندارتون لپاره د چمتووالي په یوه غونډه کې کړي چې جزئیات یې حدیث پر دې سره کوي.
د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیوړتیا په دوام په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د هند په ګډون د نړۍ له نورو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزو اړیکو د خلکو په ژوند مثبت اغیز کړی. جان باس چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د ګډ نندارتون لپاره د چمتووالي په یوې غونډه کې خبرې کولې وویل امریکا به د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د وی افغانستان ډیر داسې سلری چې د نیکنامۍ لامل کیږي او افغان سوداګر او پانګوال کولی شي د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کړي او موږ ډیر هیله لرو چې په راتلونکو کلونو کې په دې برخه کې ډیر څه وشي او تمه لرو چې د سوداګریز نندارتون لپاره دویمه ناسته ډیره بریالۍ وي. د افغانستان او هند د سوداګرۍ او پانګونې نندارتون د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې په مالی مرسته د سپتمبر په 12مه د هند په ممبئی ښار کې جوړیږي. دغه نندارتون د افغانستان د سوداګریزو توکو د بازار موندنې لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. افغانستان او هند چې له پخوا سوداګریزې اړیکې لرلې په دې وروستیو کې دغه اړیکې نورې هم پراخې شوې دي. په کابل کې د هند سفارت استازي یادې غونډې ته په خبرو کې ویل چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیزونو رامنځته کېدو د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې کړې دي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي چارو مرستیال یادلې راز یادې غونډې ته په خبرو کې ویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د خصوصي سکتور پیاوړي کول ډیر مهم دي.
We do have a commitment. The government has a commitment to stand on our own feet.
نو موري وای حکومت ژمن دی چې افغانستان پر خپل پخو ودرېږي خو موږ باور لرو چې له خصوصي سکتور پرته موږ پر خپل پخو نشو درېدلای. په ورته وخت کې په یادې غونډه کې یو شمېر ناستو افغان پانګوال وویل چې حکومت باید د نړۍ له نورو هیوادونو سره هم د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره لازمي چارې برابرې او اجازه ورنکړي چې په کور دننه د ځینو ستونزو دوام د دوی فعالیتونه ټکنی کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو ووري.
په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې دا راپور خپرو چې پاکستان ته د پخواني صدر اعظم نواز شریف د ستنېدو په درشل کې پراخ امنیتي تدابیر او فشارونه زیات سوي دي. خو اوس یوه بله کورونی مسأله څېړو. د افغانستان دفاع وزیر اوروزګان ته د سفر پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې به د وسلولو طالبانو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات ترسره او د دغه ولایت ځینې ولسوالۍ به د طالبانو له محاصرې خلاصې کړي. د ولایتي شورا مسؤلان بیا د دفاع وزیر دغه سفر نمایشي ګڼي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د پنځشنبې په ورځ ناوخته اوروزګان ولایت د خپل سفر پر مهال ژمنه وکړه چې د غلطه بډیر ژر د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخاملیات وکړي او دایمي امنیت براولي.
پنځه استقامتو کې ډیر اساسي باید کارونه وشي. یو د امغه جملو نه داده شي تامین د امنیت په حق له کوم پلانونه شو دوی لري. امنیت دایره د امنیتی د خپل مرکز تر کول باید دوی پراخه. دوی مغه وسلوالګانو کې چې تحدید پورته ده که خاص روزګان ده که چارچینو ده که چنارچو ده که دیراود ده پلار رچول ده تصفیوی عملیاتو خاص عملیاتو هوایی ضربو.
شاغلی بهرامی د اوروزګان له خلکو سره بل ژمنه دا وکړه چې د اوروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره به د وسلوالو له منګولو را خلاصوي او امنیت به ساتي. د اوروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره چې د اوروزګان ولایت لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري زیاته برخه یې نام نه او کند او کفر ده. کوم چې د اوروزګان ولایت خلک یې له تیرو شاوخوا اولس کلونو راهیسې د رغولو او امنیت غوښتنه کوي. ښاغلي بهرامي دغه راز وویل چې دوی ځکه د وسلوالو طالبانو په ځپلو کې پاتې راغلي د دوی په خبره چې په افغانستان کې اوس د افغان دولت په وړاندې شل تروریستي ډلې جنګیږي او وسلې پورته کړي دي.
موږ شپه ورځ کوښښ کړی چې خپل عسکرو ته، خپل پښتو ته، خپل بیزو ته ورسیږو. دا درې ګروپونه چې افغانستان کې فعال دي، که طالب ده، که القاعده ده او که داعش ده، یوازې دوی نه دي، یعنی ولس ګروپونه نور چې جمع دا درې شي، شل تر وروستي ګروپونو سره موږ تاسو په افغانستان او په منطقه کې دا فعال دي. د افغانستان د بېوزلو خلکو په مقابل کې دوی جنګیږي او آباد جنگ هم تاسو پوهیږي چې ساده نه ده. ګاونډي مملکتونه او تعداد دوی حمایتوي، منطقوي مملکتونه دوی حمایتوي.
په ورته وخت کې بیا د اروزګان د ولایتي شورا مسؤلین د دفاع د وزیر دغه سفر اروزګان ولایت نمایشي یادوي او وایي چې د خلکو ستونزې نه دي اورېدلې. د ولایتي شورا غړي نور محمد اکمل ازادي راډیو ته داسې و:
د ډیره وخت په ډیرو مشکلاتو کې ښکېل دي او دغه دوه کاله خو مطلق ټول لارې د کلي او د کورو د ولسوالۍ لارې مطلق بند. نو دا تاریخ شاه برهمي د روزګان ته راتګ زه مطلق ته د دیو پیسو د یو خیالي دغه لپاره د خپل خیالي ادب لپاره دا تګ بولم. هیڅ دی نه د عالم څخه دلته معلومات سوی دي، نه د قومي مشر څخه، نه د ولایتي شورا نه. نو دا چې دلته روزګان ته راځي دوی لوړ پوړي چارواکي د روزګان په ستونزو په ټول باندې په مشکلاتو باید ځان خبر کړی وي.
د افغانستان د دفاع وزیر پر داسې مهال اروزګان ولایت ته سفر کوي کله چې درې ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د ملي اردو په څلورمې فلې لوا کې یو افغان سرتیری، یو امریکایي سرتیری ووژلی او دوه تنه یې نور هم ټپیان کړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف ویلي چې ګوندی ملګری او مشران یې هرو مرو نن د لاهور پر هوایي ډګر د نواز شریف هرکلی ته ورځي. ټاکل شوی چې نواز شریف او لور یې مریم نواز نن مازیګر له ابوظبي څخه لاهور ته ورسي. ملالی بشیر دا موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې را سره ده. ملالی جانې، پاکستان ته د نواز شریف د ستنېدو په درشل کې څه تدابیر نیول سوي او ولې؟
سالی صاحب، مننه. د پنجاب پولیسو په لاهور ښار کې شاوخوا 10,000 سرتیری ګمارلې دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نوند مشر نواز شریف وایي دی او لور به پاکستان ته تر رسیدو وروسته ګوري چې د محکمې لخوا د ورکړل سوي سزا پر وړاندې څنګه پر مخ لاړ سي. د پنجشنبه په ورځ د مسلم لیگ نوند ګوند یو غړي سناتور مشاهد حسین پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د دغه ګوند غړي پراخه ځپنه پیل کړې او سلګونو کسان یې توقیف کړي دي. د نواز شریف ورور او مسلم لیگ نون ګوند اوسنی مشر شهباز شریف د پنجشنبه په ورځ په لاهور کې خبریالانو ته په وینا کې د پنجاب پر حکومت انتقاد وکړ او تورې پوری کړ چې نه یوازې د ګوند انتخاباتي کمپاین مخې ته خنډونه درولې دي، بلکې د ګوند سلګونو نغړي هم نیولې دي. د جولای په شپږمه د احتساب عدالت په نوم محکمې د درغلیو په یوه قضیه کې نواز شریف ته 10 او د دلور مریم نواز ته 2 کاله قید سزا ووروله. نواز شریف د جولای په 10مه په لندن کې خبریالانو ته وویل چې دی له زندان څخه نه بیریږي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو د چارواکو له قوله لیکلي چې احتساب ادارې د مریم نواز او نواز شریف ته نیولو امر اخیستی او هغوی به لاهور ته تر رسیدو وروسته له هوایي ډګر څخه توقیف کیږي.
بله، په عین حال کې په وروستیو ورځو کې یو بیا په خیبر پښتونخوا کې خصوصا ځینې خونړۍ پیښې څوی دي. څول کېږي چې څوک لاس لري په دغو پیښو کې؟ په داسې حال کې چې ټاکل شوی روانه میاشت په پاکستان کې پارلماني ټاکنې وسی.
بلې، د پاکستان په سیاسي تاریخ کې که وګورو د بیلابیلو ملت پالو او جمهوري ګوندونو مشران یا خود دولتي ادارو یا هم د غیر دولتي وسلوالو او سختري زور ډالو لخوا په نقشه سوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور کې د ځانمرګ برید د پلټنو لپاره یو 15 کسیزه ډله هم جوړه کړې ده چې لکه وا چې موریدل په دې څو ورځو کې د چهارشنبه په شپه په یکه توت سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند په یوه غونډه په ترهګریز برید کې د ګوند د یو مشر هارون لور په ګډون 40 نور کسان وژل سول او ګڼ شمیر ټپیان سول. د دې برید مسؤلیت پاکستانی طالبانو تحریک طالبان پاکستان منلی دی. د یادونې وړ ده چې عوامي نېشنل ګوند د پیښې وروسته د دریو ورځو د ویر اعلان کړی دی او خپلې انتخاباتي هلې ځلې هم درولې دي. سالی صاحب، دا یادونه به هم وکړم چې د خیبر پښتونخوا په بنو کې امنیتي چارواکو او د جمعیت علما اسلام ګوند چارواکو رسنیو ته ویلي چې نن د اکرام خان دورانی پر ټاکنیز کاروان چاودنه سوی ده چې اکرام خان دورانی روغ رمټ وتلې دی خو لشتر لژتلور کسان په دې برید کې وجلسوي او 15 نور پکښ ټپیان دي. د بنو پولیسو د چاودنې خبر تایید کړی دی او زیاتوي چې د لومړنیو تحقیقاتو لمخې بم د سړک پر غاړه ځای پر ځای سوی وو. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام فی پر دغه چارواکي دا برید د بنو په هوید سیمه کې هغه محل سوی چې د هغه کاروان د ټاکنیز کمپاین لپاره روان و. اکرم خان دورانی لبنو څخه د پاکستان ملي اسامبلی ته د متحده مجلس عمل کاندید دی. د بنو ځایي خبریال د ازادي رادیو سره په خبرو کې د نوم او ژغ نخ پرولو په شرط دا خبره کړې ده چې د اکرم خان دورانی پر کاروان تر چاودنې وروسته پولیس او د ژغورونکي ډلې غړي د پیښې ځای ته رسیدلې دي. پولیسو سیمه محاصره کړې ده او ټپیان یې روغتون ته وړل سوي دي او په روغتون کې بیړني وضعیت اعلان سوی دی. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
ډېره مننه منلی بشیر و چې و موردل چې پاکستان ته د پخواني صدر اعظم نواز شریف او د هغه د لور د ستنېدو په درشل کې پراخ امنیتي تدابیر نیول سوي. په عین حال کې مو په خبر پښتونخوا کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه له منلی بشیر څخه معلومات واورېدل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
افغان حکومت خوست ولایت ته د صنعتي پارک د غصب سوې مځکې د ارزونې لپاره یو هیات استولی دی. هیات له ځایي اوسیدونکو سره تر کتنې وروسته ویل چې د دعوې سیمه او د خلکو اسناد به له نږدې څاري. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست د صنعتي پارک د ځمکې یوه برخه له څو کلونو راهیسې د شخصي خلکو لخوا غصب شوي چې له کبله یې د یادې پروژې پلي کېدل ځنډیدلی دي. د چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر لخوا د دې قضیې د څېړنې پلاوي په همدې موضوع خوست کې له ځایي خلکو سره وکتل او د هغوی څخه یې د شته اسنادو د سپارلو غوښتنه وکړه. د ولسمشر سلاحکار وزیر او د پلاوي مشر مولوي محمد سردار زدران آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی سره په دې حکومتي هیئت کې د اراضي د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې خاروالۍ حقوقو او نورو ادارو استازي برخه لري.
په خوست کې د مندوزۍ د قوم د حسن محمد کلی چې د ځمکه په سر باندې د ولایت سره کومه د سوء تفاهم په وجه باندې کومه ستونزه موجوده شوې ده، د دې په خاطر باندې موږ غواړو چې دغه ستونزې ته د قانون په چوکاټ کې د پای ټکی کېږدو او انشاءالله موږ مطمئن یم چې د داسې معزز او مشروع او د دولتي اراکینو په مشوره باندې د دغه موضوع د حل لپاره یو مناسب لاره چاره ولټو.
د خوست د ځایي امنیتي ځواکونو لخوا کوچنی اختر ته نږدې د خوست د صنعتي پارک په سیمه او نږدې ساحو کې نوي جوړ شوي کورونه او تشه کلاګانې ړنګې شوې چې بیا یې ځایي خلکو پر وړاندې پراخ اعتراضونه او لاریونونه وکړل. د خلکو چې څو ورځې د خوست کابل عمومي سړک یوه برخه تړلې وه ویلي چې دوی د دې ځمکې قانوني او شرعي اسناد لري او دوی سره ظلم شوی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی ځمکې د صنعتي پارک له ساحو سره لګېدلي خو غصب یې نه ده کړی. قومی مشر حاجی گل نواز مندوزی ویل
غصب شوی کتن یو متر ندو او دای مون شخصی ملکیت تا ابتدایی نه تر مرپیه پرا مرپیه نه تر تمیزه پرا مون سر قرار سر آده ستر محکمه کازیل خوزاد تا پو والی دو چه دا ملکیت شخصی دای نه دولتی.
دا شمیرگول پنوم یو بل زایی سیدون که هم وایی چه دوی دی دریگونو محکمو لپریک رو سر بیده دی زایی اداری لچارواکو سر لکره موافقه کری و خود خود زایی چارواکو یاد زمکی حکمتی بریلی یا ویلی دی چه پا اول گام که به حق دولتی زمکی لغصب خلاصی که چه لمخ که د دولتی پروژو پلیکی دل پوکی پلان شوی دی. دا پا داسی حال که ده چه د خوز خلق و سوداگر رو پا پر لبسی توگه لزایی داری غوختی چه د صنعتی پارک زمکی لغصب خلاصی که چه پانگولو تا پا دی سیمه که د پانگوانی زمینه برابر شی.
تاسی ازادی راژیو تغواجی است. تا وسم زینی اسمی سونه چی دا ازادی راژیو آوریدون کو دا افغان بیسیم شبکی دا تلس و تلس شمیره للاری ازادی راژیو تا راست ولیدی. باوری لشکین سخه پخپل اسمیس کلی کلی موش دا حق چام لا ترک کو چی دو زرواکو پر خلاف وی. البته آوریدون کی البته ورستویو نیوانو تا اشاره کرده چی پازین ولایتونه کی دا خلق مظاهره هم پار ولیدی. دا پکتیا لا سمکنی ولسوالی سخه سمیولا حلمی تندر لیکلی. دا پکتیا پا طول مکتبونو کی دزدکون زمکو لپاره لوم څخه تر دولسم ټولګوی پورې درسي کتابونه نسته. عبدالواحد مدقق له لوګری لیکلي په کار د حکومت د زده کوونکو د درسي کتابونو د کموالي ستونزه حل کړي. لیوال له پکتیکا څخه لیکلي وسلول طالبان اوس د دې توان نه لري چې مخامخ جنگ وکړي، ځکه نو په لوګر او نور ولایتونو کې ښوونځیو ته ګواښ پېښوي. داود مانکوال لیکلي چې د غزنی له مقر ولسوالۍ څخه البته لیکلي د طالبانو پر مکتبونو سره په بریدونو سره وښوده چې دومره د افغانانو د تعلیم خلاف ډله ده. تاسید ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. ساينس پوهانو د ریژد ستونزې د حل لپاره نوې لارې چارې موندلې دي. نور بل اسمت سروان نوورو.
په امریکا کې څېړونکو د پارکنسن یا ریژد لپاره نوې درمل جوړ کړي او پر موږکانو یې ازمویلې دي. د جان هاپکنز پوهنتون څېړونکو وایي پر موږکانو د درملو ازمیښت خورا بریالی و او دا لومړی ځل دی چې د درملو په ذریعه د پارکنسن ناروغي په مخنیوي کې پرمختګ کوي. تر اوسه د پارکنسن ناروغي درملنه یوازې هغه وخت پیلېږي چې د دې ناروغي نښې څرګندې شي، خو نوي درمل مخکې تر دې چې دا ناروغي په انسان کې زیاته شي د هغې مخه نیولی شي. د پارکنسن یا ریژد ناروغي لومړی پلا په 1911 میلادي کال بریتانیایي ډاکټر جیمز پارکنسن کشف کړه. دا ناروغي د دوپامین په نوم د ترشح کوونکې مادې د حجرو د مړینې له کبله رامنځته کیږي او په نتیجه کې د بدن او په ځانګړي ډول د لاسونو د ریژد سبب کیږي. د یادو حجرو د لمزه تک علت د مایکرو ګلایا په نوم په مزغو کې د خاصو دفاعي حجرو په کار کې اختلال دی.
زما رایا زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
زمارای زما حق خبرونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د دریم مقام لپاره سبا د انګلستان او بلجیم ترمنځ مسابقه کیږي. د دغو مسابقو پیلوب به د یکشنبه په ورځ د فرانسې او کرواسیا ترمنځ وسی چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې به په میلیونونو کسان دغه مسابقه وګوري.
ستاسو له پیغامونو
بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د سید محمد هلمند دی دا پیغام د هلمند ولایت نه درته پیژنم. موږ مشکل ده دی چې کله موږ افغاني او سراب ته ورچ تاسو مشته مې دکې نو هغه وای چې مخته دی افغاني میدان نشته او دا حکومت دی کوم خري د سوداګرۍ وزارت دی کوم خري یعنی دا په دې حکومت باندې د حکومت خیال نه کوم و دې په دې خاطر باندې چې کلدار وره د کلدار میدان ماته پیښ شي د افغاني د ټول افغاني میدان دی په اړه سره پانی نه ورکې ولی سیستم د ټیکسل هله چې زما پیغام خبر چې تر مسول شرع په دې ورځو کې څه سمات.
السلام علیکم مادن انګرار ولایت شنوار نړیکا نیولی او پیغام دا سب کومه چې د ازم شنوار ولسوالۍ کې کوم کلینیک چې دی دغه داسې بے پروا ډاکټران دي. موږ نن مورغلی د شپې په 2 بجې باندې مې ماشوم مورغلی او دام داخل کړی داخلي پارچې را کړی او د ماځیګر 2 بجې پورې دته چا یو څنګه والی نه پاکړ کړی. ډاکټران په خپل مخه دی دویګانې روبا چې باندې خرڅي او مریض پختنه نشي. موږ ډیر غریب ولسته چې دې داسې پختنه نشي نه ډاکټر پختنه کا او نه حکومت پختنه کا نو دا به څه کار دی به دې چې ډیر ضرور پختنه وشي او دې پختنه ونه شي دا ورځ ډیر بدبختۍ سره مخ دی.
زه ګریشه زما ګول خبره کوم زه دا طالبان سوای دا یو دي وربن مو کې څنګه شخوندې وکي کر مسلمانان په نام په اختر په آرام چیر کې صدر ورځ بعد بیا تی څه صدر کې شو چې بیم ته پک راوخ سي دا راس کر خوران وو وشتل در به در مکر بیر کوم جنگونه وا په سات شروع کې خدای او دی رزي د رسول او شر نه زی دا ون سام دي لږه هم په دې ځا خدای دا شي مکه او جوړ وکي چې څنګه شي بغار او نه د سپیږی دا وي نه د پوز دا وي نه د بل دا چې غواړي اخر څه د درې ورځې دا میلیون وړنه و پر مخ مچول مچول دلته وخت راسه دی چې پر اواز ولا بیا کاتر څه سره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو اوسنۍ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې اوریدلی او لوستلی سي چې ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې مو مهم راپور دا دی چې ناټو ژمنه کړې چې د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې پاتې سي. بل راپور مو دا دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په شلو ولایتونو کې د نوملیکنې پروسه یوه اونۍ تمدید کړله. دریم راپور مو مهم دا دی چې د افغانستان دفاع وزیر په اوروزګان کې ویلي چې ځینې ولسوالۍ به د طالبانو له محاصرې خلاصې کړي. د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وخت دی، له فریبا ظاهر نه اورو.
د پنجشیر په خینج ولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو او مځک شویدونې له کبله لسګونه کورونه وران او یو شمېر کسان مړه سوي دي. د پنجشیر د والي مرستیال محمد امین صدیقي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تلفات تر اوسه نه دي تثبیت سوي. 300 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي او 200 نورو ته زیان رسېدلی دی. د پنجشیر د والي مرستیال په خبره د نویو سیلابونو خطر هم لیدل کېږي او له دفاع وزارت څخه یې غوښتي چې د تحقیقاتي ډلو په استولو سره د نورو مځکو د شویدنې امکانات وارزوي. د غزنی ولایت سیمهیز چارواکي وایي په دې ولایت کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان نوید احمد حقانی وژل سوی دی. دغه ولایت امنیه قمندانۍ څخه ازادي راډیو ته په استول سوی خبر پاڼه کې راغلی چې د قمندان تېره شپه د غزنی ښار په قلعه قاضي سیمه کې له افغان پوځ سره په مخامخ جګړه کې وژل سوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت په روزګان ولایت کې د پراخو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده. طارق شاه بهرامي د پنجشنبه په ورځ د ناوخته روزګان ولایت ته په سفر کې ژمنه وکړه چې په دې عملیاتو سره به یو شمېر هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې او محاصره دي وژغوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په شلو ولایتونو کې یې د نوملیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نور وغځوله. تاکه سوې ده چې د پاکستان پخوانی صدراعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز پاکستان ته ستانه سي. او د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزارت وایي له روسیې غوښتي دي چې د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علي اکبر ولایتي ونیسي او ارجنټاین ته وسپاري. علي اکبر ولایتي په 1994 کال کې د دې هیواد په پلازمینه بونس آیرس کې په بمی چاودنو کې په لاس لرلو تورن دی.
له ملالی له فریبا ظاهر څخه مو د مهمو خبرونو لنډیز واورید دي. او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلی سي چادر سي دي ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم لایک کولای سي چادر سي دي facebook.com/ازادي راډیو. د خبرونی په پات شی بو کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځنګړي پروګرام خبريږي.
زما رايا زما حق
ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مه انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونو ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ په بحث کې په دې غږیږو چې د 309 ولسوالیو له جملې نه په 115 ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانو ته یوې ښځې هم ځان نه دی کاندید کړی. که چیرې د ولسوالیو په شوراګانو کې ښځینه استازی نه وي، دغه شورا له قانوني حیثیت نه برخمنې دي کنه؟ په ولسی جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي او د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وای د ولسوالیو په یو شمېر شوراګانو کې د ښځینه وکیلانو نشتون د دغو بنسټونو پریکړې له حقوقي ستونزو سره مخ کولای سي. دوی ټینګار کوي چې د نوماندۍ لپاره ښځو ته د امنیت او امتیاز په پام کې نه نیول د ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوماندو ښځو لیوالتیا کمه کړې ده. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولسوالیو شوراګانو ته د ښځو د لار موندنې په هدف له ټولو لارو چارو کار اخلي چې په ولسوالیو شوراګانو کې د ښځو لپاره ځانګړې شوې برخه دوی ته ورسیږي. په دې اړه راپور له یوسف خان زدران ناورو.
د یو شمېر ولایتونو د ځینو ولسوالیو شوراګانو ته د چیوې ښځینه کاندیدات ولسی جرګې د ځینو غړو او حقوق پوهانو اندېښنې راپارولې دي. د ولسی جرګې غړي ګلالۍ نور صافی وایي د امنیتي ستونزو تر څنګ د ښځو ناسم اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې دوی په ډېرو ولسوالیو کې هیڅ ځانونه کاندید نه کړي. نوموړي وایي د ښځو چارو وزارت او د ښځو د حقونو نه د ملاتړ ټولنو مسؤلیت درلود چې د ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیداتورۍ لپاره یې فعاله میرمنې هڅولې او دوی ته یې لازمې زمینې برابرې کړې وای. میرمن صافی وایي د ښځو حقونو د سلګونو ملاتړو بنسټونو له موجودیت سره سره لیدل کیږي چې دغو بنسټونو د ښځو د وړتیاوو او پوهاوي د لوړولو په نوم له پیسو لګولو پرته په سیاسي برخه کې د دوی د ونډې لپاره هیڅ نه دي کړي. له بده مرغه له ولس کلنې مبارزې وروسته دا خبر ښه خبر نه دی. د ښځو له حقونو نه د ملاتړ د سلګونو بنسټونو او په دومره لویوالي سره د ښځو چارو وزارت په موجودیت کې دا پوښتنه راولاړیږي چې دوی ولې له کاندیدو ښځو سره مرسته نه ده کړې. دوی باید لومړۍ درجه هڅوونکي وای. اوس د دې لپاره چې چوکۍ خالي پاتې نه شي باید یوه استثنا رامنځته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښځو چارو وزارت نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې له دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ډېریو ولسوالیو کې ولسوالیو شوراګانو ته د هېڅ ښځې پر نه کاندیدا اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې د افغانستان په 115 ولسوالیو کې هېڅ یوې ښځې ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه نه دي کاندید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اجرایه رئیس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه غوښتنه کړې چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو لپاره لازم سهولتونه رامنځته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کشمیرو له مخې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو را روانو انتخاباتو ته 9 میلیونه رای ورکوونکو نوملیکنه کړې چې له ډلې 3 میلیونه ښځې دي. کمیسیون د ولسوالیو شوراګانو ته د ښځو د نه کاندیدا لاملونه تر ډیره نامنۍ، د 12 ټولګۍ نه د فراغت د سند شرط او د خلکو ترمنځ عام رواجونه ګڼي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حافظ الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل په ولسوالیو شوراګانو کې به د میرمنو ونډه وساتل شي. دوی وایي موږ له حکومت او اړوندو بنسټونو سره خبرې پیل کړي دي تر څو د ښځو د ګډون لپاره حل لارې پیدا کړو. موږ هڅه کوو دا شر چې د 12 ټولګي فراغت پکې راغلی حل کړو، او دویم دا چې حقوق یې هم اعلان شي چې ښځې پوه شي حق یې څه دی. دا زموږ دنده ده ځکه چې په قانون کې د ښځو ونډه 25% قید شوې ده. دوی وایي د انتخاباتو قانون وړاندوینه کړې چې که ښځې بیا هم ولسوالۍ شوراګانو ته ځانونه کاندید نه کړي، د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات لسره تر سره شي. خود حقوقي چارو کارپو شام مدمل وای په غو صورت کې چې پولیسوالي شوراګانو کې مرمنې نه وي، د ولسوالي شوراګانو پریکړې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي او ورسره د ولسوالي شوراګانو مشروعیت هم له پښتنې سره مخ کیږي. د ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید انتخاباتي عدالت سرته سره توب او پولیسوالي شوراګانو کې د ښځو د ګډون لپاره لازم کارونه تر سره کړي.
دا چې ولې د یو شمیر ولسوالیو په شوراګانو کې ښځو ځانونه نه دي کاندید کړي، په دې اړه به د خلکو نظرونه واورو.
زما نوم عبدالملک ملکی ده، د غزنی د ولایت مقر د ولسوالۍ یم. د ولسوالیو چې کومې شوراګانې دي هیڅوک اوس هم نسته، نه هم نه ده. هیڅوک د خپل خور ته، د خپل ښځې ته، د خپل لور ته نه شي ویلی چې ته ورسه انتخاباتو کې ګډون وکړه. ولې د دې سرته زیان ده؟ کزیان نسی دادی هر سالی وجدان منی چې د خپل کشور ولسوالی شورا دا په مخ ولاړه سي. خو دلته ستونزې شته. کومې ښځې چې ونډه وانه ښځې ولسوالیو په شورا کې، دا خو هیڅ شوریت ونه لري.
په دې مهمه ده چې دا ښځې پوه شي چې زموږ حق او حقوق څرنګه دي. زموږ د نورستان خلک به د زنانه په دې باندې شعور پیدا کړي او د دې نه استفاده وکړي چې دا زموږ خور هلته تللې د هغوی په ژبه خبرې کوي. نو دا ډېره مهمه ده چې هغوی پکې ونډه واخلي او برخه پکې واخلي.
نم د امام احمد الله د زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالۍ یم. که چیرې د ښځې په انتخاباتو کې ونډه ورنه کړي او ونډه وانه اخلي، دا انتخابات تر مشروعیت لاندې راغلي دي او راځي هر سړی بیا پوهېږي. ښځې حق لري په دې ټولنه کې چې مقصد هم په څوکیو پارلمان کې، هم په مقصد په انتخاباتو کې، هم په هر څه کې حق ورکړي. ولې حقوق دي ولسوالۍ شوراګانو کې باید حق ورکړي. کهن حق ونه کړي دا تر مشروعیت لاندې د انتخابات صحیح راځي نه. ولې حق ورکړي؟ هر سړی ته خپل حق ورسېږي. د ښځو حقوق دي. مکتبونه د ښځو نهشته، ښایي نهشته. د دغو رهبرۍ څوک خو ښځې به کوي؟ نرخه نه کوي، نرخه نه کوي. نرخ وایي چې وایم زرما ټولې دي ما سر دې نشو خلاص. دا خپل حقوق لري، بشري حقوق دي. ښځې حق لري که په ولسوالیو انتخاباتو کې هم ښځې حق لري، که په پارلماني کې هم حق لري، خپله ونډه دې ورکړي.
د 115 ولسوالیو په شوراګانو کې د ښځو نه ګډون به څومره په ولسوالیو کې ښځې له خپلو حقونو محروم سي؟ او دا چې د دې ستونزې د حل لارې چارې څه دي، په دې اړه مو بحث رابللی چې په بحث کې راسره میلمانه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویا نظام الدین حق پرست او د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټیا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید میلمنو ته ښه راغلاست وایو. پرسب لومړی پوښتنه له تاسو نه پیلو.
دا چې ولې د ولسوالۍ شوراګانو ته خزینه نوماندانې نه لرو، عوامل یې په څه کې دي، او په همدې اړه که معلومات راکړي وروستي معلومات هم څه دي، یعنې څومره ولسوالیو کې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره خزینه نوماندانې نشته؟
لومړۍ مسله دا ده چې یو خو د په قانون کې ځینې موارد راغلي دي چې بدبختانه باید ووایو چې زموږ د سیاسي جغرافیې سره او زموږ د لیرو پرتو سیمو سره د افغانستان یو څه ستونزمن تمامېږي. یعنې ښځینه نسي کولای چې هغه شرایط پوره کړي په ځینو ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو کې. د مثال په ډول تحصیلي درجه یې ورته شرط ایښی چې د دولسم ټولګۍ څخه باید فارغ وي، یو څه مقدار پیسې چې باید هغه پرداخت کړي او دا پروسې ته داخل شي. او بل مهمه مسله دلته دا ده چې د ولسوالي شوراګانو د نوم وکیل صاحبانو د پار امتیازات په نظر کې تقریبا نه دي نیول سوي. یو برخه چې هغه د ترانسپورت برخه ده، ډیر لږ پیسې ورته په نظر کې نیول سوي دي. او حال دا چې تاسو ته معلومیږي چې په ولسوالي شوراګانو کې بیا د ښځینه ونډ ډیره مهمه ده. بیا چې ښځینه راځي په ولسوالي شوراګانو کې ځان نومان کوي، اول ته وکالت مخته بیایي، ډیره سخته ده. او ولسوالۍ کې موږ تاسې پوهیږو چې په اکثرو ولسوالیو کې تقریبا ناامني ده، ستونزې ډیرې دي، د نامنۍ ستونزې، اجتماعي ستونزې، نور عنعنوي ستونزې دي په کرجاتو په دې برخو کې.
یعنې تاسو له نظر اساسي ستونزه نامنۍ ده که دغه شرایط کې ښودل؟
ډېر دلایل لري د نامنیو برخه ده چې دا ډېر پراخ تاثیر لري د ښځینو پر، د نوماندانو پر تعداد باندې. همدارنګه د قانون مې درته وویل چې قانون کې هم ځینې شرایط دي چې دا ښځینه یې نشي پوره کولی. او بل زموږ سسي د هیواد کلتوریک مسایل دي چې بدبختانه باید ووایم چې تر دې اغیزې لاندې هم ښځینه راغلي دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون دا چې یو عادلانه سراسریز عمومي ټاکنې باید ترسره کړي په هیواد کې، یو عادلانه نظام رامنځته کړي د اساسي قانون پر مبنا باندې. د ټاکنو خپلواک کمیسون پر خپل وخت او زمان باندې کار کړی دی او کوشش یې کړی دی چې جندر مراد سي په دې ټاکنو کې.
هغه ولسوالۍ ته چې ولسوالۍ شوراګانو ته چې خزینه نوماندانې نسته، دوی عریضې کړې وې خو شرایط یې پوره کړي نه دي.
یو تعداد که دلته زه شمیرې درته وایم، زیاتو تعدادو خپل فورمې اخیستې دي دغه دپاره، هغه فورمونه یې اخیستې دي مګر بیرته ولایتي دفترونو ته نه دي سپارلي. یوه ستونزه ده. دومه خبره دلته دا ده چې زه فکر کوم چې یو خو هغه په قانون کې چې ځینې شرایط راغلي دي هغه یې نسوی پوره کولی. او دوم مسله د امتیاز ده. یعنی دا ټول داوطلبان دا ټول کسان نسی کولای چې وظایف اجرا کړي. خو بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسون په دې برخه کې هڅې پیل کړې دي چې وکولای شي د حل لارې ورته پیدا کړي.
د حل لارې ته بیا وروسته راځو. د سره ته ولای شي چې د افغانستان په کومو سیمو په کومو ولایتونو کې ډیری ولسوالۍ ته دغه نوماندانې نه لرو؟
په عمومي انداز ویلای شو چې په ټولو هغه ولایتونو کې، هغه ولسوالیو کې چې هلته نامنۍ ډیره ده، هلته د معارف بهیر ضعیف وي، هلته ښوونځی کمی، او هلته دغه کلتوریک مسایل ډیر سخت وي، هلته اقتصادي ستونزې، یعنی دغه ټولې منطقې تقریبا پاتې دي.
رشید صاحب، حق پرسته مخکې یادونه وکړه و ځینې شرایط او ځینې کلتوري مسالې او نامنۍ ټول دې باعث سوی ده چې په ځینو ولسوالیو کې ولسوالۍ شوراګانو ته نوماندې ښځې ونه لرو. هغه دغه شرایط بستونزې وی خودل بستونزې ورته او که نور څه عوامل نه دي؟
بېله شرط کوم شرطونه چې مطرح سلو د خپل ځای باندې د پام وړ دي. ولې یو څو موضوعات نور هم په دې کې شاملېدلی شي. یو خو دغه ده چې په مجموع کې د موږ تاسو سیاسیون چې دي هغه دوی ستراتیژیک خپرونې نه لري، برنامې نه لري. که چیرته د موږ سیاسیونو ستراتیژیک برنامې درلودې، دوی به مخکې له مخکې نه په ساحو کې له خلکو سره کار کړی وای، باید خلک یې هڅولی وای. یو څوک چې مثلا په مرکزي کچه باندې ډېر لوی قدرت دعوه لري، دوی غواړي چې واک په ځان سره ولري، ولې په سیمه کې به دوی کار نه کوي. نو د سیاست مرکزی کېدل، د ټولو سرچینو راغونډېدل په مرکزی کچه باندې، او د ټولو سیاسینو پاملرنه فقط مرکز ته، دا هم د دې لامل ګرځي چې په سیمه کې موږ تاسو ستونزې ډېرې ولرو. اوس فار مثال چې تاسو ویلی سم کې موږ تاسو لوی جرګه لپاره برنامه لرو چې راځي د اساسي قانون د تعدیل لپاره لوی جرګه جوړ سي. دغه لپاره ولسوالۍ شورا یو لوی ترکیب کې راځي او هغه اساسي رکن هغه ده. ولته سیاسیونو نه نماندانو سره کار وکړ، نه د خلکو سره کار وکړ چې وړ کسان دوی واسوي او نماینده کړي، خصوصا د ښځو برخه کې. نو دا هم ستونزه وه. بلې شی باید ووایو چې د خلکو د هڅول لپاره موږ یو لوی برنامه خپرونه نه درلوده چې خلک وهڅول سي. موږ له پخوانه یو دقیق اسسمنت یا ارزونه ترسره نه کړه چې په کوم سیمو کې موږ کوم حالات سره مخامخ کیږو،
کوم ارګان ته ورګرځي، یعنی خلکو ته ورګرځي، انتخابات خپلواک مسوم ته، حکومت ته چاته ورګرځي.
د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې په افغانستان کې بیر سکس نوې تجربه ده. موږ پخوا دغه سه چې ولایتي شورا ته په لومړي قدم کې انتخابات دایره کوله یا ولسی جرګې ته، دغه څه ستونزې درلودې چې د بیګې په توګه مثلا ورزګان کې کله چې موږ لومړنۍ پارلماني ټاکنې درلودې، هلته ښځینه کاندید اصلا ولسی جرګې لپاره نه وه په لومړي سر کې.
خو نن
هغه زیات کاندیدان لري. یا په نورستان کې موږ د ولایتي شوراګانو لپاره ښځینه کاندیدان نه درلودې، نو اوس ولسوالۍ شوراګانو لپاره عین حالت کې مخامخ یو. نو دلته یو دا چې موږ تیر درسونه پوره زده کړو نه کړل. په لومړي سر کې د کمیسیون د دندو څخه چې هغوی د دغه ټاکنو د بریالیتوب لپاره باید هغه ټول حالات او وضعیت مطالعه کړی وای چې موږ له کوم حالتونو سره مخامخ کیږو.
دلته یو مشکل ده، شرایط سخت دي. یو څه ناڅه که هغه دغه په پام سره شرایط کم یخي وای، یعنی هغه کسان چې لږ تر لږه سواد لري باید کاندید سي، هغه څوک چې عمرونه یعنی تر دې څو پر رسیدلي، دا هم تاثیر لري. دلته لږ زیاتې نه ده سوی د انتخابات خپلواک کمیسیون د قانون له مخې.
دلته قانون د ټاکنو خپلواک کمیسیون جوړ کړی، خو بې انصافي دغه قانون گزارانه ده چې ولسی جرګې ته چې هغه یو مهم رکن ده، هلته د تحصیل او تعلیم لپاره اصلا شرط کې نه دي. هلته یو بې سواده هر څوک راتلی چې بالاخره راشي په یو مهم اساسي رکن د افغانستان کې کینی، د قوانینو باندې هغه بحث وکړي، هغه عدالت تامین کړي او بالاخره حکومت مسوله کړي. ولې د ولسوالۍ شورا لپاره چې هغه په ټیټه کچه باندې یو بنسټ ده چې هغه د چارو په نظارت کې د حکومت ولې لپاره کار کوي، بیا هغه تاسو دغه شرطونه جوړ کړي. او خوب پوهېږم چې د ولسوالۍ په کچه باندې په ډېرو سیمو کې مثلا ښوونځي، فراغت، د دولسم د ښځو ګډون، د کلتوري لحاظ، په هر لحاظ باندې دا ستونزې دي. نو دلته د قانونګزارانو هم یو ستونزه ده، د ټاکنو خپلو کمیسیون هم متاسفانه چې یو ښه ارزونه ترسره نه کړله، او د ښځو چارو وزارت همداسې نور اړوند ادارې، دوی هم باید حداقل مخکې له مخکې نه دوی باندې بحث کړی وي چې ښځینه نماندان خصوصي ولسوالۍ شورا لپاره په کومو حالاتو کې به دوی ستونزې مخامخ کیږي او څه باید وسي. نو دغه برخو کې د بېلابېلو ادارو ستونزه سته. بده برخه
اخبار صاحب، دلته مخکې یادونه وسوه چې قانون په دې برخه کې یو څه ناڅه سخت، شرایط سخت دي، څوک کاندیدان هم نه لرو. د دې لپاره چې کاندیدان ولرو په دغه شرایطو په دې قانون باندې له سره غور نه درمان انتخابات خپلواک کمیسیون لخوا
غور کول دا خو د مکنی کوې کار دی، او د دې ترڅنګ ځینې وختونه د مربوطه ارګان د خوا څخه په تعدیل د قانون کې او یا په ایزاد د ځینو مادو کې یا په دې برخو کې مربوطه ارګان کوي سي پیشنهاد وکي، هغه خپل تې مراحل لري. مکنی کوه په دې ارتباط باندې د قانون گزاري مسولیت او دنده په غاړه باندې لري، خو هغه بعدي خبرې دي. روان پارلمان کې به اوس وخت ډیر کم دی، فکر نه کوم چې موږ دا مرحلې ته ورسیږو. یو مسله چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د 153 مادې د اساسي قانون پر مبنا باندې رامنځته شوی دی، او یو عادلانه انتخاباتي نظام پر رامنځته کولو باندې مکلف دی، چې درې دیرشم د قانون اساسي هم ټول اتباتو د انتخابېدلو او انتخاب کولو حق ورکړی. نو د قانون پړنا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل دنده سر ته رسوي. دا چې په قانون کې کوم شرایط راغلي دي، په دې کې ټاکنو خپلواک کمیسیون څه کولای نشي، ځکه د قانون تطبیق د ټاکنو خپلواک کمیسیون دنده ده.
رشید صاحب، د یادونه وکړه، وایي قانون پلی کیږي، په داسې حال کې چې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره 50% باید ښځې وي. کله چې شورا جوړه شي، دغه شورا قانوني حیثیت لري؟ یعنی څومره دغه ټاکنې باید پاک او شفاف وي او تر څو پورې د ښځو ونډه کې تضمین شي؟
دلته ټاکنو قانون حکم په دې کوي چې باید ټاکنې عمومي وي، او د ټول وګړو په حال باندې هغه برابر وي چې دوی په د ګډون زمينه ورته مساعده شي. نو ټاکونه د ښځو ستونزې په پام کې نیولې دي او دوه خطر 15% سهمیه په شورا کې ورکړې ده، یعنی په هر شورا کې 1500 د ښځو لپاره تخصیصي او ځانګړي شوي دي. اوس دلته دغه ستونزې سره پېښېږي، طبیعتا د هغوی څوکۍ به خالي پاتې کیږي، ځکه چې قانون کې دا نه دي ویل شوي که چېرته ښځینه نوماندان هلته نه وي بیا کمیسیون کولی شي چې هغه څوکۍ د نارینه وو کاندیدانو لپاره تخصیص کړي. یعنی دغه هلته حالت د قانون ګونګ ده او مبهم ده. نو فکر کوم چې دا څوکۍ به خالي پاتې کیږي، او که څوکۍ خالي پاتې شي خو دلته یو دا ده چې تاسو د ټولنې هغه نیم پایکار چې ورته دي چې ښځې دي هغه هم له خپل حقه محرومې سولې، دوم دا ده چې او ټاکنې عمومي نه سولې، او درېیم قدم دا ده چې بالاخره هغه څوکۍ چې خالي پاتې کیږي دلته په نصاب باندې، دلته په پرېکړو باندې، دلته د ښځو په هغه عمومي وضعیت باندې هغه خامخا خپل تاثیر کوي. او دا فکر کوم چې ډېر مساعده زمینه به نه وي د ښه انکشاف لپاره، ښه پرمختګ لپاره. ول دا چې اوس دغه ستونزې سره موږ پېښ شوي یو، له بده مرغه دا یو ډېر بده ستونزه ده. او دلته د مسله د انتخاب د چې څوک ځان کاندید کړي او یو څوک بل اخر هغه ته رایه ورکړي، کاشکې بس د انتصاب وای چې کمیسیون ته موږ وړاندیز کړی وای چې دوی حداقل ځینې ښځې په ګوته کړه، چې له بده مرغه دا وضاحت نشته چې که دا هلته ښځینه کاندیدان نه وي نو دغې څوکۍ د نارینه وو ته ورکړي شي، یو مقصد ډکې دی شي یا یو بل لارې چاره پیدا شي. دلته فقط د کمیسیون هغه د یوه لایحه ده چې هغوی جوړه کړې ده خصوصا د نوماندانو د لومړي کنې بهیر لپاره، او په هغې کې دوی ویلي چې د ښځینه وو لپاره به دوی یو سلسله نرمښت لري چې زمینه هغوی ته ډېر مساعده کړي، د هغوی د ګډون لپاره امکانات برابر کړي، تر څو چې دوی باوري شي چې بالاخره د ښځو ښه ترکیب سره دغه بهیر کې برخه اخلي او مبارزه کوي او هغه ځانګړې څوکۍ ترلاسه کوي.
حق پر صاحب، نامدي څومره د ښځو په وړاندې باندې ستونزې رامنځته کړې دي؟ هغه ښځې چې ځانونه نوماندې کړي دي، نوماند وخت لري چې ځانونه نوماند کړي، څومره په وړاندې باندې خنډ ګرځېدلی؟ البته نامني
مخکې در دې چې ساحې سوال ته راسم، یوه مسله چې ماته ډېره مهمه ده، دا د ډیموکراسۍ مفهوم هم دا دی چې په ډیموکراسۍ کې وګړي افراد وکولای شي چې خپل اراده تمثیل کړي، یا مستقیم خپل د خوا او یا هم غیر مستقیم د نورو افلاد د خوا. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملت ډیموکراټیک کور دی، د ملت د تمثیل، د ارادې د تمثیل کور دی. موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون دانسی کولای چې خلک دې ته مجبوره کی، ښځینه دې ته مجبوره کی چې باید حتماً سبتینام وکړي، نومان شي. دا د دوی ډیموکراټیک حق دی، سبتینام کوي نه کوي.
خو کله تر اوسه منطقي فکر وکړو، مخکې رشید صاحب یادونه وکړه چې د انتخاباتو عمومیت هم ډېر زیات مهم ده، عمومي والی ډېر زیات مهم ده.
بالکل،
دلته که ښځه پاتې شوي، یعنی ښځې نوماندې نیسي، رایه ورته ورکړي شي، د انتخابات خو له عمومي والی نه راووتل.
زه فکر کوم دغه د
یعنی نارینه وو ته پاتې سول،
زه فکر کوم د عمومیت بحث که موږ کوو، عمومیت دا معنا چې په یوه ساحه کې ټاکنې ترسره کیږي، په بلې ساحه کې نه ترسره کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټول هیواد په سطح باندې ټاکنیز بهیر راپیل کړی دی. په ټول هیواد کې دفترونه لرو، ساحوي دفترونه، مرکز دفتر، نور، یعنی دغه د زمینه برابره کړې ده. دا چې د لاملونو رامنځته کیږي، د قانون سختوالی دی پر دوی باندې، شرایط نسی پوره کولی، لاسرسی نه ورته لري، ناامني د کلتوریک مسایل دي، هغه خو بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ستونزه نه ده. بل د نامنی واقعیا هم خپل تاثیرات لري، یعنی پوکو لاده زیات تاثیرات لري د ټاکنو پر بهیر باندې. اوس که موږ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې امنیت وای، نو د دې څخه معلومېدل چې د آگاهي پروګرامونه به پر خپل وخت باندې تطبیق شوي وای، تعلیمی بهیر به پرمختللی وای، کلتوریک مسایل به ډیر سخت نه وای، هر خور به خپل حقوق ته لاسرسی درلودلی، خپل د اواز پورته کولو جرأت به درلودلی. دا ټول هغه مسایل دي چې ناامنۍ خپل تاثیرات پر اچولی دي.
رشید صاحب، د ولسی جرګې لپاره شرایط ډیر زیات اسانه دي، البته دومره زیات نه دي سخت لکه د ولسوالۍ شوراګانو لپاره. مخکې له مخکې دا تاسو د قانون لوستی و، د قانون په اړه تاسو له انتخاباتو کمیسیون همدارنګه حکومت سره په دې اړه غږېدلی نه وي، دوی درته څه ویلي وو؟
موږ دغه موضوع ټول مخکې له مخکې نه له اول پارلمان سره کله چې هغوی د ټاکنو په قانون باندې کار کوو اوس له 2016 کال ټاکنو څخه ټول شریک کړلې. موږ هم دا ویلو چې باید ولسي جرګې ته ځینې شاید کېدو چې هغه د اقل دغه د پارلمان له کاري چوکاټ سره همدارنګه د هغوی د کاري اړتیاو سره برابر وي، اوس یو څوک قانون باندې کار کوي که هغه لیک لوست باندې پوه نه وي، هغه لوړ زده کړې ونه لري، نو خامخا چې د هغوی په کار کې به لکه د تیرو اووه اته کلو کې موږ تاسې ستونزې لیدلې بیا ورسره مخامخ کیږو. خو له بعد مخ دلته چې د ګټو ټکر په حالاتو کې ډېرې لوی ستونزې رامنځته کیږي. د پارلمان وکیلانو چې اکثرا یا ځینې د سواد و یا تحصیل له نعمت څخه دوی بهرمند و، دوی د شرطونو کې هودل خصوصا د تحصیل ځان لپاره خنډ بوده چې سواد بیا دینسي کولی چې ځان کاندید کړي یو دلیل. او حکومت هم له بعد مغې کله چې به فرمان باندې کار کوو نو هغې هم نه خوښتل چې د پارلمان سره ډېر ځان ټکر کړي، بیا چې هلته بیا وکیلان غږ پورته کړي او حکومت به ځینې محافظه کاري اصول همدغه ده چې موږ تاسې اوسنی د ټاکنو قانون له بعد مغې دغه ستونزې لري. هیله من مې دا ده چې په راتلونکي کې بیا کوم نوی پارلمان چې راځي چې هغوی د ګډ ټکر پام کې ونیسي، ولې ښه شاید په دغه موضوعاتو کې باید هغه کړي.
حق پره صاحب، دلته که وګورو همداسې انتخابات مخکې ولاړ سي نو یو لویه طبقه خصوصا په ځانګړې توګه ښځینه له همدغه ټاکنو له کاندیدي له حق همدانې رایې ورکولو له حق نه محروم کیږي. د دې ستونزې د حل لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کومو لارو چارو له پوروسه پورې غور کړی ده؟ غور کوي نه کوي؟
کوي. یوه بیلګه زه د تېرې ورځې درکوم. تېره ورځ هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري د ځینو زیرفتو ارګانونو سره ناست درلودل.
په همدې اړه باندې البته
بله، ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې تر دې چې دغه د سفتنام وخت تمدید کی د هغه ولسوالۍ د پاره چې الته شزینو نومانسوي نه دي یا دوی خپل ځانونه دي سفت کړي، مخکې تر دې چې دغه نیټه تمدید کی د زیرفت ارګانونو سره ناسته ونیول چې پاغه کې د شورای زنان وزارت دغه استازي و او نور ارګانونه چې هغه رول لري د شزینو په تشویق کې، د شزینو په تحرک کې، مثلا په مذهبي او دینی اړخونو کې، د معارف په برخه کې، په نور اړخو کې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې عرصه کې خپل کار کوي، او خو زه فکر کوم چې دا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون اضافه کار وي، اضافه فعالیت وي، ځکه موږ د شورای زنان یا د ښځو چارو
کړل د دوی مسؤلیت.
بالکل بالکل بالکل،
د ستونزې لپاره د حل لارې چارې
وغوړئ. اجازه دلته د ښځو د چارو وزارت په ټولو ولایتونو کې دفترونه لري. کله چې ښځې نوماندانې نه پیدا کیږي، اولین سوال
هلته شرایط سخت دي.
اولین سوال
نومانده د پیدا سم شرایط سخت دي، قانون کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي.
نه، اولین سوال دلته دا دی چې دغه دفترونو یا دغه ولایتي ریاستونو څه کړي دي؟ دا دونه بودیجې چې مصرفیږي دا او دا، موږ پر هغه مسلې خبرې نه کوو. خو کچیری دغه مربوطه او زیرفت ارګانونو خپل مسولیت ادا کړی نه او اوس خپل مسولیت ادا نه کی او لاسونه ور نه کی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، دا چیلنج دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې. او که یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د پالیسي سازۍ برخه ده، هم د یو عمومي انتخاباتي نظام د رامنځته کولو برخه ده، نور نو دا چې په ټولنه کې د معرفت برخه ضعیف وي، ذهنیت سازي نه وي سوی، کلتوریک مسائل امنیت نه نیول سوی، او همدارنګ دغه بد رواجونو دا څه ته کار نه سوی، نو دا ټول موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کاری لمن کې نه سوران غاړل.
رشید صاحب، مخکې یادونه وشوه پر صاحب یادونه وکړه چې په دې اړه باندې کار روان ده تر څو پورې د ستونزه حل شي. تاسو له نظره څه کول پکار دي تر څو پورې د ستونزه په بشپړ توګه او قانوني ډول حل شي؟ تاسو وړاندیز د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حکومت خلکو ته څه ده؟
پرونه موږ په دغه غونډه کې کمیسیون سره وو او د مو وړاندیز مشخص نه و چې مخکې د غنځې پروسه تمدید کړي هغه ستونزې چې موږ تاسې په ګوته کړې دي چې فرانسه چیرته ښځې سته ولې دولسم ټولګي نه فارغه سوې نه دي، چیرته ښځې سته خو هغې اقتصادي حالت ته اجاب نه کوي چې هغه لس روپۍ تضمیني پیسې هم کمیسیون ته ورکړي، یا چیرته ښځې سته خو هلته دودیز او سنتي ستونزې دي هغې په وړاندې باندې. موږ وړاندیز دا و چې په لومړي سر کې له هغو ادارو سره چې هغه په مشخص همدغه ساحه کې کار کوي لکه د معارف وزارت سره چې هغوی څه کولی شي په دې برخه کې چې حداقل هغه د قانون شرط په دې مسئله کې کومک مرسته وسور کړي چې بیا دوی یو تش سره مخامخ نه شي، یا د ښځو چارو وزارت، یا د انکشاف دهات وزارت چې هغوی په مخکې وړاندې نه په سیمو کې سیمه ییزې شوراګانې جوړې کړي دي، نو دوی څه مرسته کولی شي که چیرته هغوی د ستونزو په حال کې له کمیسیون څه مرسته کولی شي، ښه به دا وي چې پروسه تمدید شي یو سوز لپاره او هغه مشخص کسان وهڅول شي چې پروسې کې برخه واخلي او نیولیکنه وکړي. که چیرته ستونزې په د ریښې نه حل فصل نه شي که پروسه تمدید هم شي، په دې معنی چې موږ تاسې یو ښې لارې ته نه ځو، نو هغه صرف نه دی چې موږ تاسې وخت ووژني او کمیسیون بیا هم په عملیاتي اړخ باندې په یو اضافي کار کې مصروفه شي، بل هېڅ هم نه لري. نو هغه ستونزې ته باید اول د حل لارې پیدا شي د اړوند ادارو سره، او وروسته بیا کمیسیون په خپل واک سره کولی شي چې پروسه د سوز لپاره تمدید کړي.
درنو اوریدونکو، دا د ازادي راډیو د انتخاباتو په اړه ځانګړې خپرونه. له دواړو میلمنونو مننه کوم. تر بیا ښې چارې.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په هند رس خلاصي وی
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتوشته مید انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.